دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مارچ پر 2 بجې سوي د زبوريوال کاکړم سلامونه مې منې. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو، خو د خبرونه په دوم نمای کې درته د مشال ریډیو نزه خبرونه د مشال ریډیو بجله هم لرو. تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
شیرون بیده مشال ده خبرونو سرطه کی ده بلوچستان پا پختون میشتا دوکای زلکی و جرگی پر حکومت غق کرده چی پسی مکی ده خلکو ده حفاظت لپارا نور امنیتی گامونه پور تکری. ده سعودی عربستان یو پلاوی لپاکستان سر ده سوداگره و پهغه حیوات که ده سرمایه کاری ده امکاناتو لطولو لپارا اسلام آباد ترسیدله. د فلسطینی اسلامي ډلې حماس وسلوالې څانګې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ګرځولې ده، د مئی پر 15مه له غزې سره په کیریم شالوم لاره د شوي برید ذمواري منلې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پښتون میشته دوکۍ ضلعه کې یوې جرګې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې په تیره بیا د دوکانونو د مالکانو او د کانونو د مالکانو د حفاظت لپاره دې نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په شوې دې جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. پر دې مهال د سکرو د کانونو اتحادیې یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي، نو ځکه د په خبره دا د هغوی ذمواري جوړیږي چې د کانونو د مالکانو او کان کیندونکو امنیت وساتي.
Мы не сегодня разъехали этот срок там. Я задаем тебе до яйца. Вот он даем тебе до дуй. Так это беле по матке разах. И это же шкурти по матке разах. Лага бата, его мясо не складывай. Его мясо не сбандай. Лас рупей растай. Ахири про лепарем гуали. Про арджия гуали. Ахири до всего про крепу. Сужу рухрых по всему про крепу гуали.
د جرګې ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت لپاره دې د پولیسو رول زیات کړي، د نور پولیس او لوی ځواکونه دې وګماري. له سیمې څخه د مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلۍ غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې شامل وو وویل چې صوبایي حکومت پلان لري چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لارو په حفاظت سره خپل منزل تال د رسولو لپاره د لوی 1500 نور سرتیري برتی کړي. دا جرګه تر هغې وروسته شوې چې د مئی پر لومړۍ نیټه تختول شوي و کان کیندونکي اته دې شوره دې پس خوشی شول. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایه کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د تجارت وزارت رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پنګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پنګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پنګونې امکانات او فرصتونه لټول دي. تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود یو لوړ پوړي پلاوی سره د پاکستان سفر کړی و او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره پر تجارت او سیمه ییز امنیت خبرې کړې وې. پاکستانی چارواکي وایي چې سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 اربو ډالرو سرمایه کاری وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان له چارواکو سره د پور د نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی پروانه میاشت کې اسلام آباد ته واستوي. سازمان دا اعلان داسې وخت کړی چې د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه بحثونه پیل کړي دي. سازمان پرون په رویټر خبري ایجنس ته په یو ایمیل کې ویلي چې تمه کیږي چې یو پلاوی یې روانه میاشت پاکستان ته سفر وکړي چې د ټولو پاکستانیانو د هوساینې په هدف د راتلونکي مالي کال بجټ پالیسیو او اصلاحاتو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د اپریل په 9مه IMF پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د ورکولو اعلان کړی و چې ورسره د سازمان له لوري اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو د پور پروګرام پوره شو. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د غنمو د کمو سرکاري نرخونو ټاکلو پر سر روان احتجاج ته پراخولو اعلان کړی. پرون د کسان اتحاد پاکستان مشر خالد کوکر په ملتان کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کروندګرو له بیلابیلو ډلو سره یې تماس نیولی او دوی به د زراعت ژغورلو لپاره د مئی له 10مه څخه له ملتانه احتجاج پیلوي. نوموړي پر پخوانی نگران حکومت تور پورې کړی چې د غنمو د درآمد کولو له وجې د پاکستان خزانې ته نږدې 2.5 ارب روپو تاوان رسولی. تر دې وړاندې د مې پر څلورمه پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا تور رد کړی و. وروستۍ خبر دا چې د فلسطیني اسلامي ډلې حماس وسلوالې څانګې چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هګره ګرځولې ده د مئی پر 15 له غزې سره په کیریم شالوم لاره د شوي برید ذمواري منلې ده. اسرائیل وایي چې په دې حمله کې 3 سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې د جنوبي غزې له رفا څخه د تیریدونکي لارې پر لور لس توغندي وتغول شول. د دوی په خبره دا لاره اوس د ساحلي حصار سیمې ته د مرستو رسوونکو ټرکونو پر مخ تړل شوې ده. البته نور لارې خلاصې دي. حماس ویلي چې له لارې سره نږدې چې د اسرائیلو پر پوځي اډې توغندي توغولي دي. خدای نه ده تایید کړی چې له کوم ځای څخه دا توغندي توغول شوي وو. د مشال د خبرونو پای.
تاسو مشال حریریو ته غوږیست. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کول. اوس هم د ریپورټونو پر لور د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې نن په دریم ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده. د احتجاج له هغه وروسته پیل شوی و چې د چمن پر لتوالو په وینا اف سي ځواک یې پر کیمپ برید کړی و او په ډزو کې یو تن وژلی و او تر لسو زیاتې ټپي کړی و. پر لتوالو لومړی هغه مړی د احتجاج په توګه د مرستیال کمیشنر دفتر مخې ته ایښی و خو پرون یې خاورو ته سپارلی او اوس یې د چمن او کوټې ترمنځ لوی لارا تړلې ده. ایپسی ځواک وایي چې دوی پر پرلتوالو ډزې نه دي کړې. په چمن کې د روان پرلت خلک وایي پاکستان دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت یې نه مني. په دې اړه نور تفصیل لکوټي د مشال رېډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لار نه خلاصوي.
څورور خلک تګ را تګ نه کوي. مسافرو ته موږ وایي زنانو ته دا وایي ور چاته ځوانو سپینجرو ته دا وایي تر هغه سربېره خلک را روان نه تاسو سره جنجالونه کوي موږ سره به تعاون کوي. دا د هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده نه د حاجی بایک خان نه د حاجی پهلوان اکا ده. دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره او د ټوله پښتانه تاوان دی. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوی چې نه موږ سره ښکته دا بل موډ به بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټي کده کنداري کده بارډر کده کراچي وروره مسافر نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
موږ ولې ولست ایران دي دا ولست وس به موږ سره چم کوي د خپل حق موږ د سرکار زغوارو په موږ ته ولست ولایي ما مټره لکه
چمن کی د پرلت برخوالو نن نه واجی د پاسپورٹ دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی بلکې ډیری خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک کام تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ و پر لټ په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د واد نور برخ په بارډرانو تجارت روان دي خو د چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي. چې اوسنۍ احتجاج دغه وروسته تود سوی دی کله چې د مې په څلورمه نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سردي اسکر لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید شوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. خو د سردي اسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. و مشال ریډیو ته په رالېږدول شوي یو بیان کې په کوټه کې د سردي اسکرو ویاند ویلي دي چې د پرلت مشران د خپلو ناکامیو د پټولو په خاطر د امنیتي وضع د خرابولو هڅه کړې ده او بیا تور په سردي اسکرو پورې کړی دی چې موخه یې نامنی رامنځته کول وو. یادې وي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه نیټه دغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
په دوکې کې پرون د سیمې په خاص توګه د کانکندونکو د وژنو او تښتونو د زیاتېدونکو پیښو په اړه جرګه شوې ده. په دې کې د قبایلي او سیاسي مشرانو لخوا ګډون سوی جرګې پر حکومت غږ کړی چې کانکندونکو ته د تحفظ ورکړي. دا تر اوسه دا چې په دې وروستیو کې ځینې کانکندونکي د کلنګ لپاره تښتول شوي او چې بیا وروسته خوشي شوي دي. د دې تور د بلوڅ بلتون پالي وسلوالې ډلې بیلې باندې لګول شوی، خو هغوی دا نه دي منلی چې ګواکلې دوی له خلکو کلنګ اخلي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د قانون د خاوندانو د اتحادیې وغړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستي پیښ زمواري پر امنیتي ادارو وراړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي. قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اویل چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
دا هر څوک دی دا د غیرت کار نه، څوک یې یو تنظیم لري، څوک یې چې شي دی او روح لارو دی خو دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او شای راځي سره یې مخامخ وي خو دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پات دی هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناس هغه دی راست خپل حق ښکارا کی ما څه دی خبر
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نونډلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتګ او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیسو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري.
موږ به افسې ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل ځاکې موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو حال حوال هم راوړي او دا معاملې به ان شاء الله خدای کول په دغه شي باندې لږ سره کنټرولېږي. هم 1500 پولیس په کار ده، هغه کیس تیار ده، هغه وینډرالا دی 1500 پولیس راکړي
دا دلته په کوټه کې مچکل ده بلوچستان د حکومت د ویان شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دوی په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمواري ده او په دې ترڅ کې د سکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی دی. د دوی قبایلی جرګه د هغه وروسته سوې ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکهدار مانده کې لومړی د کوئلې لارې د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نښتې وروسته چاودنه رامنځته سوې وه. دغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټی ډي د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه لمخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران را خوشې سوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای لوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکري څخه تښتول سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کوئلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کوئله ټیکس غواړي، د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
دا مشال رادیو
د خبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوې دي. په دې کې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه، لکې مروټ، ټانک او ډیر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک ډیر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي کولو او امن پر ځای ساتلو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. خو هغوی بیا وایي چې په ګڼو سیمو کې یې عملیات کړي او وسلوالې په نښه کړي دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو، ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانک، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغلې. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو په میریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکه مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل. خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند پخوانی د سیمه امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورمه خپل بیان کې داوا کړی و چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومت او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې وې. ورسته یو نامنی د غلطه ځای ولس د اندېښنو ښکار کړي. سیډون کې او خبریال فخر کاکا خیلوی چې جنوبي زیلې داسې چا پیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره د غسیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې لامل د غلطه کې کتا سو ګورم مهاجر کې پونا ډیر تعداد کې دغه د کلو شو بیا د جهاد ډیر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدغ او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دی هلې ځلې کولې جهادي پکې غټ نوم جلال الدین حقانی دغه په شمالي وزیرستان کې ډیره غټه مدرسه وه. بیا نه نیلې او نوم چې شو موږ په ډیر غټ تعداد کې خارجي ځان لپاره جهادیان وې د شمال له لارې را ننوتل دی سیمې ته. د یو غټ جنگ آغاز موږ ولیدو.
نو ما وړي وویل چې ډرا اسماعیل خان د پاکستان منځ دی، زیاتره پولې د جنوبي وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چرخي چې مات شو نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپلو خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره میلاو ده نو بل طرف ته پنجاب سره میلاو ده او خپله دا د خیبر پختونخوا حصہ ده او ډېر حصے جنوبی وزیرستان ضلع سره هم لګي کوه سلیمان کې اور سره ډیرا بوکټی خصوصا د کچی علاقې چې ورته کم ځای کې چې مخکې نو وسله وال په پنجاب کې موجود دي د سندو د پنجاب بارډر باندې هم په دغه سیمه کې راځي. دغه وجه دا چې هر کله ته په ټول پاکستان کې وسله وال موومنټ کې نه دی ډېر اسماعیل خان نه په سره شکل کې تیریږي.
د لکی مروتو سیدون کې سیاسي فعال اختر ګل بیٹنی مشال ریډیو ته وویل چې ورسته یو نام نه د دوی په ژوند ژور اغیز کړي. د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسله والو فعالیتونه ورځ تر بلا زیاتیږي.
لکی بنو ری خان دا چنن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي. هر ورځ ونا ایوا بدامنی پیښه کیږي. مشران نوجوانان کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو. خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتیږي. کاروبار وده بیخي په جیبانې ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخي خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسه تر دې دمه سلګونه ځایي مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوی ژوبل شوی دی. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسله والو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسله والو ضد ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو ته غوږ یې سپاده. سال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یو میاشت پوره کېدونکې ده، حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده. د دې سیمو د سکولونو استادان وایي چې دوی په زړو کتابو زده کوونکو ته درسونه ورپیل کړي دي، خو حکومتي چارواکو تر اوسه پورې نوي کتابونه نه دي ورسولې. د دوی په وینا حکومتي چارواکي وایي چې دا مسله به ضرور حل کړي، خو لا یې حل کړي نه ده. بل پلو د تعلیم صوبای وزیر وایي چې د دې مسلې پر هواري کار روان دی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یو میاشت وشو، خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو او زلو د استادانو اتحادیه وای د دغه سیمو زده کوونکي لالوړان دي، د یو شمېر اسانتیاوو به برخې دي، خو د درسي کتابونو د نشټوالي لوجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسییشن مشر نصیر شاه افریدی د مای په پنځمه مشال لري او ته وویل چې د اپریل په اتمه نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
موږ په سکولونو کې دا چې کار وکړو چې کم زمونږ سابقه کله سونه په 2023-24 کې دا و مشمانو نوم دړي کتابونه را جمع کړل، په هغه باندې موږ نوې کلاسونه شروع کړې دي. او هغه کې بعض کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر خو نو موږ گزاره روانه کړی راخو. حکومت طرف نه موږ له کتاب مې راښوې نه ټول قبایلی ضلع چې څومره دي دلته ډیوز دي چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه ملاویږي، خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې نه شوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. دا راز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر خان مالک مسید وایي داسې ښکاري چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته، ګنی په کار داوه چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغې ترتیب جوړول پکار وی چې 6 مہینه مخکې یغې پریسینګ وشي کنه یغې د پر بجټ الوکیټ شي او یغې نه بعد د پېم قانونو نه مخکې عوام یا مخکې د کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریک ایجوکیشن افیسر افیس ته ورا سوال کیږي کنه. اول خو د بجټ مسله وی، بیا د یغې پریس مسله وی، د غېنا دا نقصان وشو کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چلتا سکولونا هم وران دی، وجاڑ دی، رنگ دی، برباد دی، آبادی هم برباد دی. ال کتابونا اول کو ملاوی گی نا چه ملاوی گی نو تقریبا اگست ان شبا ملاوی گی چلتا بیا سردیان راشی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر فیصل خان ترکی د مئی په 15 مشال لیڈیو تو اویل چه د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نوی ورکڑی نو زکا دا ستونزه جوڑا شویدا. نموڑی هم داراز اویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوې دي. دی وايي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اورنی چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکولو ناغم نغینې لښو، بیا دویم انسټالمنټ چې جنوري کې ورکولو هغه نغینې خطا شو. د دې ایشو په دې راغلي چې هغه دغه پیسې نه دي ورکړي، موږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنټ ولې کتابونه موږ مارچ کې ورکو. نما لاسٹ ویک پدی مانی میٹنگ کړی دی، لاسٹ ویک پوری ٹیکسٹ بک بورڈ والے چې دی ماته ټول ڈسٹرکٹس والے ڈیٹا کھولے وا تقریبا 90% چې دی لاسٹ ویک پوری زمونږ ټول ڈسٹرکٹس کې چې دی نو کتابونه ڈیلیور شوی دی. زمونږ ڈسٹرکٹس هم تقریبا 90% ڈیلیوری دا غیم شوی دا. یو ڈسٹرکٹ نیم کې کتلر ډیر اوپر نه چي لری والے ڈسٹرکٹس چې دی ناګه کې مسله ډیری شوی او دا چې باقی 90% زمونږ بوکس چې دی هغه ڈیلیور شوی دی ان شاء الله. یو سورج کې باندې کې نورم کلاریټی راشي ان شاء الله، 100% به پوره شي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت سږ کال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادي سهولتونو پوره کولو ته هم سمه پاملرنه وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د سعودي عرب یو لوړ پوړي پلاوی په درې ورځني سفر پرون پاکستان ته رسیدلې دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د سعودي عرب شاوخوا دیرس کمپنیو استازي به د پاکستان له سوداګرو او کاروباریانو سره د پنګونې پر امکاناتو او د تجارتي اړیکو پر پراخولو خبرې کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان په دې اړه نور حال راکوي.
لکه څنګه تاسو ذکر مو کړ، په اسلام آباد کې د سعودي عرب او د پاکستان تجارت په او د سرمایه‌کاری په اړه باندې خبرې شروع شوې دي او د دې خبرو لپاره د سعودي عرب 50 رکنی 50 کسیزا د تاجرانو یو پلاوی اسلام آباد ته 13 شپه رسیدلی وو چې د دې مشري د سعودي عرب د سرمایه‌کاری یو نائب یو مرستیال او وزیر هم کوي او بیا د پاکستان تجارت وزیر جام کمال د دې سفر په اړه باندې ویلي دي چې د دې سفر کې کوم سعودي سرمایه‌کاران پکې دي، حکومتي خلک هم پکې دي، نو دوی په پاکستان کې کوم دي هم منصب دي، د دې سیال دي، هغه سره به دي خبرې کوي او په پاکستان کې په ځینې شعبو کې ځینې څانګو کې د سعودي عرب د سرمایه‌کارۍ په اړه باندې به خبرې کوي او دا پلاوی تاسو ته یاد وي چې 16 وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې وو. تاریخ کې دا فیصله شوې و چې سعودي عرب کوم سرمایه‌کاری غواړي دا غل لپاره به یو پلاوی راځي. دا پلاوی اوس راغلی دی او کله چې شاهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته سعودي عرب ته لیو، هغه وخت کې د سعودي عرب ولی هیڅ ویلو چې سعودي عرب غواړي پاکستان کې 15 عرب ډالر او سرمایه گذاری وکړي. نو داسې د سیدلته ویل کیږي چې د سفر یو مخه یو هدف دغه هم دی چې کوم سرمایه‌کاری د فار دلته مختلفو شعبو کې فرصتونه دي هغه باندې به خبرې کیږي. نو بهر دند خبرو اولنې روز ده او به کته چې کله بیا خبرې کیږي نو روسو سپایل او نتیجې ورکړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو موږ غواړو مشال ریډیو څخه او اوریدونکو د خبرونې نمایت رسیدلی او تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله په تکراری توګه وړاندې کوبل کې تازه خبرونه ده. تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونی په خوست کې د شملې دودیز یو پرتمنې مشاعره پاړه تفصیلی راپور او د خوست یو مسافر شاعر قدرت الله درمان سره د ولسی مشاعرو پاړه مرکه درته لرو. همدارنګ په خبرونه کې پر دې موضوع یو راپور هم لرو چې ټولنیزو رسنیو پر شعر او ادب څومره اغیز کړی دی. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره پاتې شي. د تیرې جمعې په شپه د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي ځوانانو فرهنګیانو په نوښت شمله شپږمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یادې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا هم یو شمیر مشهور شاعران او فرهنګي شخصیتونه ورغلي ول. ګډونوالو مشال رادیو سره په خبرو کې دا ډول مشاعرې د فرهنګیانو ترمنځ په یووالي او د پښتنو د کلتور په بډاینه کې او نورو ته په معرفي کې ګټورې او اغیزمنې وبللې. زموږ همکار نجیب الله لوخیل شمله کلنۍ مشاعرې ته ورغلی و او یو رپورټ پہ جوړ کھڑے چھ پترنم پہلی گی
د اوبو غړپ نه کوم زی رنگیږي پزړم نوم دی دلالی رنگیږي د بغیرت یار یاری رنگیږي څوک چې د شګو بند تړي رنگیږي. رفیق مهران دی چې د خوست په صبری او یعقوبی ولسوالۍ کې د شملې شپږمې کلنۍ مشاعرې له شور او ولولو ډکو ګډونوالو ته پوټیټه او ستړي هنجره د خپل خو کلام ترانم کوو. د پراخی او لزوګه ډکی مشاعری ته د ننګرهار، کابل او لوی قندهار سربیره د کوز پښتونخوا یو شمیر نوموتی شاعران هم بلل شیول. د پښتونخوا مشهور شاعر بغزاده دانش مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دا ډول ستری فرهنګی ناستې ژور او د اوږده مهال اغیزې لري.
د دې خوشاله اظهار کوم خاص کر په نوې مشاعره په حواله باندې په خوست کې کوم مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو یې سو واغستا د چرسدی، د سوابي، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پیښور، د غشند قندهار، د دمبل کې د خوست ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې کې سو واغستا. زه خوشاله يم او دا به هغه زمونږ یو والی ته قامي یو والی ته د یو ستر قدم بولم. وجه دا چې مونږ د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل تر نږدې کېدې شو. دغه زه یوازنې لار په دې موجوده حالت کې غنمه چې دا مونږ یو کوي څنګه چې مونږ ولس یو یو دغه شنت مونږ شاعران یو ان شاء الله تعالی مونږ به زموږ ترمنځ به د فاصله ختميږي. مونږ به د دې ادب په لار او د دې شعر تر لارې یو بل ته نور نږدې کېږو.
خوستای شاعر ناقرار ساقی هم ورته خبره کوي او وایي چې د شعر یو ښه غزه داد چې د ولسونو ترمنځ فاصله ختموي او د دوی په منځ کې د مینې او یووالي روح یې خپروي.
د خوستایو بالخصوص د یعقوبیو او صبریو ولسره د ځوانانو افتخار وو چې په دې مشاعره کې د افغانستان د ولایتونو سربیره د کوزې پښتونخوا شاعرانو لکه جاوید شاه درمان صاحب، شہزادہ دانش صاحب مومن سے عہدہ سے نور گن شاعرانو گڈن کڑے ہو دی آواز نہیں ہدف منہ ادا چی دخال کو ترمین شتا وٹم دمن زولاڑ سے شیر مقصد معنویات شیر اہمیت داد ہے دخال کو ترمین واٹن دمن زوڑی اور دخال کو ترمین مینی تا محبت تا الفت تا زمینہ سازی کے
د مشاعری ګډونوالو ته د لوګر راغلی شاعر مولا محمد علیم بسمل خپل بیتونه وړاندې کړل چې د ګډونوالو لپاره ډیر پزړه پوري وو
چې هم زړه لري هم سترګې او بیا وایي زما خپل نه خوښیږي منافق دی دیش دنیا ته زه کبر ته اراده نه لرم چې زه له یو خپل نه هم ښه خاطره نه لرم زړه پالل د زړه ساتل دومره آسان نه دی کول یا خندا کا صدقہ دا یو کمال هم دے او زمونگ لے ذہن او فکر نسری کر خطاو دی خار اول تر نخطر دے یو بال هم دے او پختو نخز دی لمنی پا تندی کی نواز پوگمی دی غر پسار جمال دے یو جلال هم دے حاجی شیطان باندے ہم وکڑل تمثیلی وارونا دوارا ہگا سی دی پو خوابشان یاران پاتی سو کہ خپل زمان او خپل مکان تقوا تپری نکو دی بسم اللہ دا ہم غنیمت چی دی ایمان پاتی سو
پو مشاعرو او فرهنگی ناستو که لنده مصره یا تپی هم زان تخوندو مینه والری شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر ترڅنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې. ای
بل غاټ پوکه چیک چې مو جانان ته یې لیدلې سینا پښتو کوم کوای نشم د بغیرت سترګې بیا دروړوم مېر کړې کلاکې د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا ارمونینا او په هدیره او بر پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه
د خیبر پختونخوا څخه شاعر جاوید شاه درمان د دویم ځل لپاره شمیلې مشاعرې ته راغلی و چې دته هم د کلام د وړاندې کولو په وخت ګډونوالو په خپل تاوده هرکلی سره ډېره مینه ورکړه.
تا ته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپله مړه تا پسې خمری سړی او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام راګرځوي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې پشي پولیسی رات په هم وهي سړی تا پسې افسوس سی وي ماتم در پسې پرز دی تا پسې د خوب سره د زخرو ګولۍ خوري سړی ستا د نوم الزام بیارا هم بایسې پهر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی بے لتا نیار ادا زمون جو دن بدا سی وی ہسی پتیار کے لکلاس چھ تپوی سڑے او تا پسی درمان سوابائی پا یو قدم کے دا تا پسی خویار ہندوستان نمرازی سڑے
یاد دیوی په خوست کې عموماً د سپرلي په موسم کې چنار دودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو فرهنګیانو کې ډیر مینوال لري. د خوست په شمله مشاعره کې د ننګرهار څخه برغلي شاعر جاوید دلدار لخوا د دې حماسي شعر ترنم چې د روح سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي ټکری د مور دی وطن د ګډونوالو تود او پراخ هرکلی خپل کړ.
جلال د جمال رنگ ناتھ د جلال د جمال رنگ نا شور دے زما د زنجیر ستا د بنگڑو شور دے وطن شور دے زما د زنجیر ستا د بنگڑو شور دے وطن شرم دے مے خرچوے تگرے د مور دے وطن شرم دے مے خرچوے تگرے د مور دے وطن درو سکون د زڑ توڑتا
د خوست شملې مشاعرې راپور د ننګرهار د یو مترنم زلمی جاوید دلدار په زمزمه پایته ورسید. اوس ته یو داسې زلمی شاعر سره مرکه لرو چې د خوست خو اوس په خوست کې نه دی. قدرت الله درمان اوس امریکا په ټکساس کې ژوند کوي. هغه چې کله په وطن کې وو نو په شمله، چنار او نور مشاعرو کې به خامخا ګډون کولو. خدا چې اوس په څه حال دی او څه ویل لري، مرکه مو ورسره کړې ده. نرمان صاحب، په خوست کې د شملی کلنۍ مشاعره شوې چې پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه ورغلو شاعرانو، بلکې د خیبر پختونخوا نه ورغلو شاعرانو هم هلته پکې برخه اخیستې وه، او ډیره لویه مشاعره وه او خوندوره شپه وه. تاسې د خوست یاستې، ستاسو په سیمه کې دومره لویه مشاعره وه، یو مسافر شاعر چې دا هر څه د لرې نه ویني، څه احساس کوي؟
ډیر مننه عامر صاحب. لومړی خو دا د مشاعرې چا چې را جوړه کړې وه، خصوصا زه به یو کس نوم یاد کړم، ځکه هغه په کوخی تان په یوازې تان دغه هڅه شپږ کاله مخکې را شروع کړله. بیا په داسې یوه سیمه کې، خوست کې لرې پرته سیمه کې، چې هغې نه به د جنګونو خبرونه راتلل، مرګ ژوبلې خبرونه به راتلل. خو ده په ډېرې هڅې دا څو کاله مسلسل، سږ کال بیخي نوی رنگ درلودو، بیخي ډیر خلک راغلي وو له کوزې پښتونخوا نه، د افغانستان د نورو ولایتونو. نو زما لپاره زه خو لرې یم، ډیر ارمان کوم، ډیر کاش کې هلته وای. خو څنګه ویډیوګانې ګورم، ارمان مې و چې ارمان ډیر راځي چې کاش کې زما هلته وای. خو نصیب دی نو لرې کړي له وطنه، خدای دې وکړي چې هغه ورځ هم زر راشي چې بیرته دغه سم شاعرۍ په ګډه شریک سره ولمانځو.
امین وای، زما د ځان په خوا کې خوښي او نصیب تقدیر دې رانه لرې ګرځوینه. درمان صاحب، کله چې په وطن کې وای او داسې پرتمینې مشاعرې به کېدې، نو تلی به ورپسې شو، ګیرې به مو کولې؟
او امیر صاحب، ډیر ډیر نه، زما خو شخصا دوه شیان خوښېدل، یو سپورت کرکټ او والیبال، او یو مشاعرې. په دې پسې به ګرځېدم، تلم به. یو شاعره خو مونږ جوړه کړې وه هغه وخت کې، امن په نوم، هغه هم ډېره خم ذوقي مشاعره وه. دغه پسې شملې مشاعره شوه، خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وه، کلیوال ادبي بهیر غونډې کولې، مونږ خوست ادبي بهیر غونډې کولې. خو هغه کوچنۍ کوچنۍ وې، دومره په لویه، یعنی په یوه پرته سیمه کې، لرې پرته سیمه کې دومره په لویه کچه مشاعره تر اوسه نه وه شوې. او دا ډېر ښه ګام دی، خدای دې دا چاره او دغه کړنې نور هم ډېرې کړي چې خلک دغسې ښو کارونو ته راټول شي.
درمان صاحب، نورې لویې مشاعرې هم کېږي، خو د شملې مشاعرې د ویډیوګانو نه چې زه اندازه لګوم، بې سارې توګه باندې د ګډونوالو شمېره بیخي زیاته وه. څه سبب شوه د دې؟ آیا په افغانستان کې مشاعرو ته حالات جوړ دي، خلک ته شعر تږي دي، که د تفریح کومه بله وسیله نشته؟
عامر صاحب، شاید علت دا وي، یو خو ورو په ورو دغه فیسبوک میډیا، سوشل میډیا کې خلک اخته دي شاعرۍ ته، ادب ته، که څه هم دغه دغه خوند یې پیکه کړی هم دی، خو بیا ډېر کار هم ورته وشو د خلکو په ذهنونو باندې، خلکو ته شعر د مشاعرې په ارزښت پوه کړل. او تر ټولو ډېره خبره دا د نظام په بدلېدو، چې دلته په افغانستان کې اوس نه هغسې کنسرت کېږي، لږ مصروفیات هم کم شوي دي د خلکو، نو دغسې د ساتیرۍ یوازینۍ وسیله سپورت ورپاتې دی، والیبال دی، فوټبال دی، کرکټ دی، او دا هم شاعري دی، او خلک پکې مینه په مینه ګډون کوي. نو زه وایم همدا علت به وي چې ډېرو خلکو ګډون کړی دی، عامو خلکو. شاعران خو ځي، هر شاعرۍ ته پخوا هم تلل، اوس هم ځي، خو د پخوا په څېر اوس. چې دی بله خبره دا وه چې مخکې له دې خبرې سترګې نه شو پټولی چې د دې نظام نه مخکې نظام کې خلک دومره لرې پرتو سیمو ته د شپې تګ نه کې، د ډار وو سم، هغه څه نه څه ستونزه حل شوې ده، خلک ځي، آزاد ګرځي او را ګرځي. دغه څو علتونه وو زما په نظر باندې.
صحیح. درمان صاحب، یو خو هغه مشاعرې دي چې مونږ او تاسو پکې ګډون کړی، بهیرونه به وو، لس اته شاعران به ناست وو، یو به د غونډې ویاندو، بل به مشر میلمه و، بل به د غونډې رئیس و، یو به گزارش لیک او یو بل به اوریدل. یو بیا دا رقم لویې مشاعرې دي، د دواړو کې تاسو څه عمده فرق څه وینئ تاسو؟
ډېره مننه. زه خو خپله د ملګرو سره غږېدم، زما هغه مشاعرې چې مثلا زه وایم چې یو څو شاعران دې مشخص شي، چې مثلا نن به د درې څلور پنځه شپږ تر لسو پورې مشاعره راځي، لکه دا د هند خلک یې کوي، هغه به شیرونه واوري نور که شاعران مين باید ناست وي بل وخت بیا دغه نور شاعرانو ته موکا ورکړل شي د دې ګټه بداوي چې دغه ډول لیم شاعر کې بیا ځینې شاعران ګلمن کیږي ځکه ټول تلته وخت کم وي دولسه لسه اته ساته وخت لرو مشاعرې شاعران ډیر وي ټولو ته نوبت نه رسیږي نو کاغذ شانتی سی یعنی زدا د هند مشاعره ډیره تکی بابا اغوی الته مخصوص شاعران راغختی وی چې مثلا په دې شاعر مشاعره کې به هم دغه شاعران شعر وای فقط نو هغه گزارش یا نور یا با پکې دا کوچنی مشاعرو کې به مونږ مخکې لش مشاعرې نه په دې یو ملګری په غزل باندې کرکټنه کوله هغه بیا لا خې وی ځکه خو دغه لوی مشاعره کې خو کرکټنه نه کیږي گزارش مستونزمن وی چې دومره ډیر ولي کې یوه هغه مشاعره چې کوم تا یاد کړلې کنه چې څو شاعران به مشخص وو زه فکر کوم دا هغه ګټه بداوي چې هغه نور شاعران به خوابدي کیږي نه ځکه مشکله وي چې په یوه شپه کې یا په یوه ورځ کې د ټولو شاعرانو ته نوبت ورسیږي
صحیح مننه بس نو فکر وکړو چې هغه هغه وړې غونډې د دې لویو غونډو بیا سرچینه ګرځي کنه دا غلط فکر وکړو چې هغه څو شمې وي او دا بیا ټول شپه چراغان د مغول برکته
او هم دا خبره وي ډېر وي خو بیا نن سبا شاعران هم دومره ډېر شوي دي خدای دې ډېر کې ځکه شاعران حساس خلک دي نو دوی ته بیا نوبت نه رسیږي که یو نیمه هغه شان دي مشاعره هم وشي خوند به وکړي
درمان صاحب نو که زه باور لرم چې که ته په خوست کې وای نو تلی مشاعرې تلته د شعر اورو او ستا مینوال هم دي نو هغوی به خوشحاله شوي وای چې د سټیج په سر لیدلی وای خو دا چې ته مسافر یې په امریکا کې د هغه مشاعره کې د ګډون نه دی کړی نو زمونږ له لارې که ممکنه وي درته خپل تازه شعر دې ور واوروه چې ستا مینوال چې دي ستا د شعر تږي دي هغوی ته خوند واخلي
ډیر مننه امیر صاحب ستاسو آواز لږ له مانه کته شو خو زه پوه شوم په سوال باندې لومړی خو به دا ووایم چې زه کالته وای ځکه کله چې شمله په لومړی کال جوړه شوې وه ما پکې ګډون کړی و ملګرو سره هغلته د دې سیمې خلکو مینه بې ساري وه ډېره مینه راکړې وه ماته نه هېرېدونکې ده یعنی څومره چې زه یم د هغې څو چنده ډېره مینه راکړې زه دومره هېڅ هم نه یم لومړی خو به دا ټپه ووایم چې دومره سفر ته نیت نه و تقدیر شوی فیصلې مې زنډوي نه نو دغه یو غزل دی امیر صاحب دا به تاسو ته
ارشاد ارشاد ستاسو غزل به ډیر خوند وکړي مهرباني
نه نه ما کوشش کړی چې یو نوی غوندې چولې کم چې ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوی وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوې وطن
بخینه و خیال دې کاشته سم ممکن وې ارشاد
مننه ځان سره مې هر خوا ته وړلای شوې وطن ارمان د مټ په بایک کې زایدلای شوې وطن او بیا کدی تر هر سولر وړم پروا نه و بیا کدی تر هر سولر وړم پروا نه و ما خو دې تقدیر هیرولای شوې وطن نو بل باید چې یو څوک خو دې حمزو کې را سره وای شاو خو
یو څوک خو دې حمزو کې را سره وای خو وشه
یو چا سره شریک مې د جړلې شوې وطن
یو چا سره شریک مې د جړلې شوې وطن ډیر
نه بده پختله زما په ذات کې خاموشي نه بده پختله زما په ذات کې خاموشي تک مې چیرې کې زیره ولې شوې وطن
واه
او امیر صاحب دا بیت خوند را کوي چې زمکه بتاویږي زمانه مخارمان زمکه بتاویږي زمانه مخارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللای شوی وطن
واخ 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 ډیر علی شیر دی ډیر علی شیر دی بیا راته وای درمان سي
ډیر مننه زمکه بتاویږي زمانه مخارمان کاش چې پکې زمنګ خواته راتللای شوی وطن
واه
او بیا مې څه پکار و دومره ډیره به خودی بیا مې څه په کار و دومره ډیره به خودی ما خود په خود کې یادولای شوی وطن او څه به مکاو پردای وطن ستړی سفر څه به مکاو پردای وطن ستړی سفر درمانا کاش په خپل خو متللای شوی وطن دا غزل و عامر سه ویلا د چې
ډېر مده پس مې ستاسو غزل ستاسو په خپل خیسته غا کې ووري د بیخي علي شیر دی حماسي شیر دی او د وطن سره د مینی ولولی را پروي درمانه ګل ډېر مننه خوشاله اوسی مونږ ډېر خوشاله چې مونږ له مو وخت را کمینه دی وکړو خ ډېر دی وکړم دا سمینه ناک اوسی
ډېر مننه عامر سه نو رب دی وکي چې مونږ او تاسو ټول د خپل وطن کې میشته شو ولته ژوند وکړو په مینه ژوند وکړو خ ژوند وکړو ټول ته د خدای خ ژوند ورنصیب کړي
دا خوږژبه شاعر قدرت الله درمان درمان ز او نور مسافر شاعران د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر نورو لارو هم خپل شاعری خبرو په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک باندې د شعرونو د خبرولو رجحان زیات شوی دی دا چې دا رجحان په پښتو شاعرۍ سمره مثبت او یا هم منفی اغیز شیندلی په دې اړه مو سوتنه لیکوال او کره کتونکي د باز محمد عابد په دې راپور کې غږولې دي
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډیرو ځوانانو لار موندلې او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي دا چې فیسبوک باندې خبرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغېز شیندي دا پښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دا رنګه ځوابوي
فیسبوک پر پښتو شعر مثبت او منفي اغېز دواړه لري مثبت اغېز دا دی چې د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی مثلا پخوا کې به شاعرانو شعرونه لیکل تر سوچ به په مشاعرو کې نو ویلي یا به په رسپانو یا مجلو کې نو خبره کړي نو په زړه به یې غوټه وه اوس په زړه غوټې ته نه پاتې کیږي چې څنګه یې ولیکي نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي بل ګټه دا ده چې د فیسبوک له لارې ډیرو شاعرانو سره وپیژندل د شعر مینوالو هم خپل خوښي شاعران پیدا کړل دار شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو آنلاین مشاعری کیږي دا ټولې مثبتې قوې دي
لیکوال او کره کتونکي مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولي
یو شاعر به کډیر هڅه وکړه شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو څو سو کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست د فیسبوک پر منځته کې دوه سره هر شاعر د خپل رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته خودل کیږي د فیسبوک بل ګټه دا شو چې په خوا د شاعر او لوستونکو ترمنځ اړیکې نو موجود شاعر نه پوهی د چ لوستونکو د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي شاعر به چیرته په کال کې یو غزل په کومه د بی غونډه کې نقد وړاندې کړي او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ اوس په زرګونو کسان شیر لولي او ډېری په کمنټونو کې پر شیر نه کوي
د کابل پونتون په خوانی وسط پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامی شوې دي
ټولې الکترونیکی پاڼې کاغه فیسبوک ته او کنور برخې دي دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامی شوې دي یو ګټه دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي نو لیخ په لیغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسانې کتلی په خوا خو یوانی ما مشاعره با که دلاو که زیادی وی نو اونه که با یوان وشو آغی که بم چاعتا وار ورسیده و نرسیده دا اوریدو خبر و دلوستو خبر و چه فرقم لری اوریدو که ساله دوم را دیر زیاد فکر نشی که ولی پیو شعر بانده خو لوستو که چه کلا یو شعر پا پانا بانده لولی پا غبا نی فکرم که ولی شی او کرکتن پیخه که ده شی دغا فیسبوک و نور پانی دا پختو شعر و دا ادبیات د زلاوله لپاره
بهترین درسونه دي خدای چې فیسبوک سمره پښتو شعر باندې بد اغیز کړي استاد ببرک میخیلی راتوي
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي ډیر کله سړی نه پوهیږي چې شعر ته چا دی ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کیږي تر ډیره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کیږي که د یو چا شعر کمزوري هم وي نو ملګری استای ورته وی چې ډیر ښه شعر دی لیکلای دی په داسې حال کې چې شعر به ښه شعر نه وي نو دا یو منفی اړخونه دي
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفی اثرات مني نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلک پکې ډیر دي. یو ښه او له نوښته ډک شعر ښایي د لږ شمېر لوستونکو لخوا خوښ شي او لږ لایکونه واخلي، خو یو کمزوری شعر چې کلیشهي خیالونه او فکرونه پکې بیان شوي وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصرې کوي چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او کوي ولیکي لزان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګي شوي، نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي، خو چې شعر پوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو له همدې سره د مشال رادیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونی خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
میں پھنس رکھے لڑا چیت میں ہے نکڑے یاد میں پھنس رکھے لڑا.